السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د چنګاخ یا سرطان شپږویشتمه او د جولای شپاړسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. ملګری ملتونه وایي د ښځو حقونه د بشر اساسي حقونه دي او هیڅکله پرې معامله نشي کیدای. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د دوشنبې په ورځ په ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې ښځې او نجونې په هر ځای کې چې وي د عزت او درناوي وړ دي. د جون په 13مه په قطر کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې په غونډه کې د افغان ښځو د استازیو نه بلل کېدو پر ملګرو ملتونو د فعالانو نیوکې پارولې دي. د طالبانو حکومت د کورنیو او بهرنیو فشارونو سره سره د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیزونه لګولي دي. د بشري حقونو د سهار سازمان ویلي له افغان او سوریایي کډوالو سره یې د ترکیې ځواکونو د ناوړه او غیر انساني چلند ګڼې پیښې ثبت کړي دي. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ په یو راپور کې دا خبره کړې ده. د بشري حقونو د سهار سازمان دغه راپور د ترکیې د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د شکنجې ضد کمیټې تر ارزونې مخکې خپور کړی او هیلې ښوولې چې په ترکیه کې د ټولو وحشیانه غیر انساني له سپکاوي ډک چلند او سزاو په اړه څېړنې وشي. د بشري حقونو د سهار سازمان په دغه راپور کې راغلي چې ترکیې ته په اوښتو افغان او سوري کډوال شکنجه شوي، ډزې پرې شوي او بیرته په خشونت سره شړل شوي دي. په تېرو څو کلونو په ځانګړې توګه د 2020 کال اگست وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د ایران ګڼ شمېر افغان کډوال ترکیې ته په اوښتو او یا پلار کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر نیولو وروسته په ډیر بد شکل وهل شوي او بیرته شړل شوي دي. نن د محرم لسمه یا د عاشورا ورځ ده. د افغانستان په شمول د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې دا ورځ په خاصو مراسمو سره لمانځل کېږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د عاشورا د مراسمو لپاره یې خاص امنیتي تدابیر نیولي. په کابل کې بیا شیعه مذهبه وایي چې پر دوی یو شمېر محدودیتونه لګول شوي او خپل مذهبي مراسم په آزاده توګه نشي لمانځي. وړاندې خبرونه کې درته راپور لرو. اروپای ټولنې پر ایران بندیزونه د یو کال لپاره تمدید کړل. د اروپای ټولنې شورا پرون اعلان کړی چې دا پریکړه په اوکراین کې له جګړې د ایران د ملاتړ په خاطر کړې ده. ایران تورن دی چې د اوکراین په جګړه کې د مسکو تر څنګ ولاړ دی او ډرون الوتکې ورکوي. د اروپای شورا په بندیزونو کې د ایران او ډرون الوتکو د ایران د ډرون الوتکو صنعت او پکې ښکیل اشخاص شاملېږي. اروپای شورا ویلي مخکې هم ایران ته خبرداری ورکړی و. او ډونالد ټرمپ رسمي توګه د جمهوری غوښتونکو ګوند لخوا د امریکا ولسمشري ټاکلو ته کاندید شو. د جمهوری غوښتونکو ګوند څلور ورځنۍ ملي مجمع پرون په میلواکي کې پیل شوې ده. ښاغلي ټرمپ د دې ګوند غونډې په پیل کې 9 کلن جیمز ډیوینټ وانس د مرستیال ولسمشر په توګه کاندید کړ. جی ډی وانس د اوهایو ایالت سناتور دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ننګرهار کې طوفانونو او سیلابونو لزګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې.
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار او یشمیر ولسوالیو کې د وروستیو سختو بادونو او بارانونو له امله زموږ یو شمیر هیوادوالو ته د سر او مال زیانونه و.
پېښور کې محکمې پریکړه کړې هغو افغانانو ته تابعیت ورکوي چې له پاکستانیو میرمنو سره یې ودونه کړي. نن د محرم لسمه یا د عاشورا ورځ ده. افغانستان کې شیعیان وایي پر مراسمو یې یو لړ بندیزونه لګېدلي.
در منطقه ما که چندین محدودیت ها وضع شده
زمون پسیما که چه سو رقم محدودیتون لگول شوی دادی چه زمون اذان باید پا لوړ غږ نوی پا سپیکر که باید نوی بل زمون مذهبی مراسم لکه عاشورا دای محرم زمون پا جماعتون که بند کردی دی.
د جولای 15مه د ځوانانو د مهارتونو نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغان ځوانان بیا وایي چې د ښې راتلونکي هیلې یې مړاوې دي.
د یو ملت ځوان نسل سه پو نشي سبا چیرته دی امید ونه لري. نو ځکه ځوانان بیا بل خواته ځي، داسې یو خواته ځي چې هغه بیا راټولول سخت دی.
نو راپورونه هم لرو. هیله ده د خبری مجلې تر پای از موږ ملتیا وکړي.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبری ټولګه
په ننګرهار کې د نږدې بې ساري طوفان او باران له کبله لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. طالب چارواکو منل چې تر پرون ماخمه پورې د جلال آباد ښار او څول سوالي روختونونو ته د 15 کسانو مړی انتقال شوی دی. همدارنګه په دغه بادونو او طوفانونو کې د څباند 200 کسانو د ټپکېدو راپورونه هم ورکړل شوی. تفصیل سفی ولاستانګزیو.
جلال آباد ښار او د ننګرهار څو شاوخوا ولسوالیو کې سختو بادونو او رښتونو لسګونه افغانان د مرګ خولې ته چولي. د ننګرهار د رسنیو دفتر د اعلامیې له مخې مازیګر مهال په اکثرو سیمو کې له سختو طوفان سره په یو وخت شدیده ګلۍ او رښتونه وشول. د اعلامیې په اساس تر پرون ماښامه د ننګرهار سیمه ییز رښتونه او بیبي فاطمه زهرا ولایتي رښتون ته 15 مړي او 230 ټپیان انتقال شوي. ویره شته چې مرګ ژوبله تر دې ډېره لوړوي ځکه د بارانو او ګلۍ له امله په اکثرو سیمو کې سیلونه هم راوتلي. په خواله رسنیو کې هم دغه طوفان او ګلۍ او څو ویډیوګانې لاس پلاس کیږي. اکثر خلک د سخت طوفان له امله د کورونو د چتونو د نړیدو له کبله وژل شوي. په یو ویډیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبره کړې، د ننګرهار د سره رود په یو کلی کې یوازې د یوې کورنۍ یو لسغړی تر خاورو لاندې شوي.
دا سخرود مستخیل ساحه ده او په یو کورنۍ کې تقریبا یو لس کسان دي. د شهیدانو خبر تر اوسه نه لرو نو د خاورې لاندې.
طالب چارواکو ویلي دغه ناورین د زیانمنو د لاسنیوي او د خلکو د ژغورنې لپاره خپل امکانات په کار اچولي. په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعاتو امر مولوی صدیق الله قریشی په یو بیان کې ویلي،
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار او یشمیر لسوالیو کې د ورستیو سختو بادونو او بارانونو له امله زمونږ یشمیر هیوادوالو ته د سر او مال زیانونه وختي ټول سیمو ته د سروې ټیمونه استول سي تر څو پوري هغه مستحق او دغه د کورنۍ چې هغه ته زیانونه رسیدلي دي او سروي کې او د سره مرسته وکړي.
د چارواکو په خبره سلګونه جریبه کرنی ځمکه او ونی د غلیو او بارانو لا کبل تخریب شوی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداري ورکړی چې دوشنبه او سه شنبه به لکتر لګه په 12 ولایتونو کې شدید اورښتونه او سخت بادونه وي چې ورسره د سیلونو دراوتلو اټکل هم شوی. ننګرهار یو له دغو 12 ولایتونو چې په کې د سخت بادونو او اورښتونو وړاندوینه شوی. د ننګرهار ترڅنګ کونړ او خو پنجشیر کې هم د دوشنبه پورز له سهار وختي سیلونه راوتلي چې خلکو ته مرګ ژوبله رسولي. د لومړنیو معلوماتو په اساس په کونړ کې 15 کسان په سیلونو کې مړ شوي. په پنجشیر ولایت کې هم د سختو سیلونو له کبله د څو سیمو پلونه او پلچکونه سیلونو وړي، کرنیزې ځمکې او کانالونه یې تخریب کړي او د پنجشیر کابل لوی لارم د سیلونو په خاطر بند و. تیرو دوه میاشتو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې له هغې ډلې بغلان بې ساري سیلونه راووتل چې له امله یې سلګونه کسان مړه او زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه تخریب شوه. ملګرو ملتونو ویلي وروستۍ سیلونه افغانستان کې زیانګالي خلک چې له وړاندې له لوګي او بيوزلي سره مخ لا اخیزمن کړل او لزیانمنو سره د مرستو لپاره لازیاتې بودیجې ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ویلي افغانستان چې په ټول نړۍ کې د اقلیمی بدلون له کبله شپږم زیانګاله هیواد دی، له سیل ځپلو سره د مرستې لپاره د کال تر پایه 611 میلیون ډالرو ته اړتیا ده.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د پېښور ستر محکمې امر کړی چې هغه پاکستانی یا افغان ښځې چې له پاکستانی او افغان وګړو سره ودونه کړي د دواړو هیوادونو د تابعیت د ساتلو حق لري. د محکمې د هغه 15 پیتو جوړو په ګټه پریکړه کړې چې په دې ډله کې راځي. نور تفصیل له حدیث پردې سره.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان چې له پاکستانیانو سره خپلوي کړي، که څه هم د پېښور د محکمې له وروستۍ پریکړې خوښ دي، خو یې په کراتو داسې شوي چې په دې برخه کې پر کړو ژمنو عمل نه دی شوی. د رحمت الله په نوم یو افغان چې میرمنې پاکستانی ده، وایي خپل ټول ژوند یې په پاکستان کې تیر کړی، خو د پېښور د محکمې له پریکړې سره سره لا هم د دغه پریکړې د عملي کېدو په اړه مطمئن نه دی.
زما خپله کور له پاکستاني ده، اوس چې موږ سبا خلاینه حکومت موږ په زوره په صف یو په زوره باسي د ملک، نو دا زموږ لپاره خو ډېر تکلیف. نو زموږ د حکومت صدا خواست دی چې د پدا کې لږ نورې هم اسانیان پیدا کړي، نو دا هم ډېر ښه فیصله ده چې دا کومه وس کړې ده. نو الله دې وکړي دې هم ډېر خلکو ته فائدې رسیږي. نو الله دې وکړي چې پاینده کې دې نور هم دا رقم شې فیصله وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمیر پاکستانی رسنیو د پیښور د سترې محکمې د پریکړې له مخې خبر ورکړی چې هغه جوړی چې یو اړخ یې افغان وي د دواړو هیوادونو د تابعیت ساتلو حق لري. د محکمې د پریکړې له مخې د داسې کورنیو اولادونه چې عمرونه یې 21 کالو پورې وي هم کولی شي خپل دواړه تابعیتونه وساتي، خو دغه عمر ته له رسیدو وروسته به دواړه تابعیتونو کې یو انتخاب وي. د پیښور علي محکمه دا پریکړه د هغې وروسته کوي چې په دې تړاو 15 داسې عریضې ورته وړاندې شوې وي چې میرمن او میړه پکې یوې پاکستانی وګړی وو او پکې له پاکستان حکومت دوی او اولادونو ته یې د تابعیت ورکولو غوښتنه مطرح شوې وه. په ورته وخت کې په پیښور کې یوې وکیلې میرمن مهوش محب له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پیښور محکمې دغه پریکړه به تر یو بریده د افغان کډوالو ستونزې حل کړي، خو لا هم ډیری داسې موارد شته چې باید د حل لارې ورته وموندل شي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ چې څومره هم پاکستانیانو چې هغوی افغان سره بدونه کړي وو هغوی ته ډېر مشکلات وو، ځکه چې افغان چې په دلته نه وایستلی شو هغوی به افغانستان ته ولېږلی شو، نو د ډېرو خلکو ودونه چې کم دي هغه مات شو، د هغوی د چا طلاقونه وشو ځکه چې هغوی یو بل سره نه ملاوېدی شو، ماشومانو ته هم ډېر تکلیف وو چې مور به یو ملک وو پلار به بل ملک وو.
که څه هم په پاکستان کې د هغو افغانانو شمیر دقیق نه دی معلوم چې پاکستانی وګړو سره خپلوي کړي، خو په خیبر پختونخوا ایالت کې د افغان کډوالو ځینې استازي ادا کوي چې یوازې په دغه ایالت کې شمیر 130 کورنیو ته رسیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وروستیو کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ویستلو لړۍ به د پخوا په څیر دوام ولري. که څه هم د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د پاکستان له حکومت غوښتي وو چې په دې برخه کې له نرمښته کار واخلي، خو د پاکستان د صدر اعظم دفتر ویلي چې یوازې هغه افغان کډوال چې د پی او آر کارتونه لري د کارتونو د اعتبار موده به د 2015 کال تر جون میاشتې تمدید شي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې له پاکستانه د بې اسنادو افغانانو د ویستلو د لړۍ د درولو په اړه له هیڅ لوري سره هوکړه نه ده شوې او دغه لړۍ به روانه وي.
د کډوالو په مسله کې تمکیګو په تیرو دوه ورځو کې له 1000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوې. دغه کډوال ایران او پاکستان په بیلابیلو لارو راغلي. نور تفصیل په دې راپور کې لا به د سپوږمۍ نه اورو.
له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ په تیزی دو سره د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې په تیرو دو ورځو کې 1146 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د وزارت د یکشنبه او دوشنبه په ورځو کې په دوه بیلابیلو اعلامیو کې ویلي چې یاد افغان کډوال په خپل خوښه او په زوره له ایران څخه د نیمروز د ورېښمو پله او د هرات د اسلام قلعه له لارې او د غراز له پاکستانه د کندهار د سپین بولدک او د ننګرهار د تورخم له لارو افغانستان ته راستانه شوي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویلي چې دغه کډوال د دوی د پیژندنې له تایید وروسته د مرستې ترلاسه کولو لپاره د کډوالو د نړیوال سازمان آی او ایم، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر او د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی سازمانونو ته معرفي شوي دي. له دې سره کوم کډوال چې له ایران او پاکستانه ایستل شوي ادعا لري چې له یادو هیوادونو د ایستل کېدو پر مهال له دوی سره ناوړه چلند شوی او له ستنېدو وروسته هم له ډیرو ستونزو سره مخ دي. سید احمد چې تازه له ایران راستون شوی ازادي رادیو ته وویل
خودم هم چند روز پیش دیپورت شدم.
خپل څور از مخ کې له ایران واسول شوم. څوک چې اسناد لري 100,000,000 ورکړي مشکل نه وي، کنه نو ریپورت کیږي. پټول لاره کې څوک چې پیسې نه لري وهل او ټکول کیږي. کورز وی تر مشهد 1500 او کشپوی 1,000,000 تومنه د لارې کرایه اخلي او له مشهد 100,000 تومنه اخلي. پټول لاره کې موټر چلوونکي په زور د هوټلونو مخ کې درول کیږي چې ډوډۍ وخوري. یو ټوټه غوخه خامي وریږي وي د غلامانو په شان چلند کوي.
سید احمد دغشان ادعا کوي چې افغانستان ته لستنی دو وروسته ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. یو بل افغان کډوال چې تازه له پاکستان استون شوی او د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي نوم یې پر راپور کې خبر شي ازادي رادیو ته وویل
ډیپورت شروع کړو کنه ولې چې لږ ظلم شروع کړي ولته پولیسانو وکسان نیول او جیلونو کې واچول او بس مونږ هم دغه شان روان شو. تاریخ را کړو بس هغه تاریخ ته مونږ کډوان نکړه او بس روان شو. او زمونږ سلویخ دو سلویخ کال بلته پاکستان کې کی نو زمونږ پیدائش د پاکستان دی وصل ته افغانستان کې.
دغه افغان کډوال هم وایي چې تر اوسه ورسره مرسته نه ده شوې. له ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستل کېدو د لړۍ په چټکېدو سره د ایران د کورنیو چارو وزیر احمد وحیدی ویلي چې له هېواده د هر بهرني او بې اسناده وګړو ایستل یې د کار له لومړیتوبونو څخه دي. ښاغلی وحیدی د یکشنبې په ورځ د ایل ناخبري آژانس سره په خبرو کې ویلي چې یو شمېر خلک د تورستي ویزو په وسیله ایران ته دننه شوي او د ویزو د مودې له پای ته رسېدو وروسته بیرته خپل هېواد ته نه دي ستانه شوي. د یادولو وړ ده چې په ایران کې د بې اسناده کډوالو لویه برخه افغانان دي. پاکستان هم د تیر کال نومبر میاشتې راهیسې له د هېواده د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو هڅې چټکې کړي چې لا هم دوام لري. په تیرو نږدې دریو کلونو کې د طالبانو د حکومت د بیا ځلي واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د پناه غوښتنې، د کیسونو د بشپړولو، بیکارۍ او د خپلو ماشومانو د زده کړو لپاره ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ډونالډ ټرمپ په رسمي توګه د جمهوری غوښتونکي ګوند لخوا د امریکا ولسمشرۍ ټاکنو ته کاندید شو. د جمهوری غوښتونکي ګوند څلور ورځنۍ ملي مجمع پرون په میلواکي کې پیل شوې ده. همدا شیبه ورزو میلواکي ته له هغه ځایه په دغه کانګره کې د مسلمانانو استازی عبدالنصیر یاسینی سټډیو سره وصل شوی دی. یاسینی صاحب، ستړي مشي، ساسو د ماخام په خیر وی. اوریدونکو ته د معلومات ورکړي چې دغه څلور ورځنۍ کانګره چې د ټرمپ ګوند را بلل پر کوم مسلو راڅرخي او څه وخت به ډونالډ ټرمپ دغه کانګره ته وینا کوي؟
سلامونه. دغه کانګره خو هر څلور کال بعد کیږي کله چې انتخابات تعدوی تیارې نشي. نن دوی ټرمپ رسمن د پریزیدنسۍ لپاره نومان کړلو او داغه ماوین جاری وینس هم معلوم شوه چې خلکو ویل چې مارک روبیو به شي، خو دوی دا فیصله د وینس په دغه کې وکړله. څلور ورځې دوام لري. د پنځشنبې په ورځ ټرمپ راځي او ټرمپ کانګرس ته خطاب کوي او داغې نه وروسته به رسمن کمپین شروع کیږي. تر اوسه پورې خو کمپین رسمن نه شروع د پریزیدنسۍ لپاره د ریاست جمهوری د امریکې لپاره، او د بایدن په مقابله کې به ټرمپ د ریپبلیکن پارټۍ نوماند وي.
بله یاسینی صاحب، څه ویل کیږي په دغه کانګره کې؟ دغه څلور ورځنۍ کانګره کې د بحثونو تمرکز به په کومو مسلو وي؟ د افغان د امریکا په داخلي مسلو او کنا فکر کوي بهرنۍ مسلې، مثلا د فلسطین او اسرائیلو جګړه، د اوکراین جګړه، تودا د روسیې او د اوکراین جګړه، دغه راز د افغانستان مسله هم چې امریکا پکې شل کلن حضور درلود، شل کلن جګړه پکې پای ته رسولې، آیا دغه مسلو باندې هم تماس نیول کیږي او کنا د امریکا دننه سیاستونه به وي؟
د امریکا په دننه سیاستونو باندې باس کیږي. نن تقریبا ډیرو سناتورانو، کانګرسمنانو خبرې وکړلې، هغه ټول د امریکای په داخلي سیاست باندې، او دا کانګره همیشه د داخلي په امریکای سیاست باندې خبرې کوي، په خپل سنځو باندې خبرې کوي، په انفلیشن، په قیمتونو باندې، په امریکا کې چې کومه قیمتي راغله د پاغوي باندې خبرې، د بایدن په حکومت باندې خبرې وشولې چې ولې د بایدن حکومت کامیاب نه دی، ناکام دی، د ټرمپ لپاره کمپین دی. نو ټول داخلي چارو باندې، خارجي چارو باندې هیڅ هم خبرې نه کړلې، او عموما په کانګره کې په خارجي چارو باندې خبرې نه کیږي. هغه باید شاید روسه په ډیبیټونو کې کله چې بحثونه د ټرمپ او د بایدن په منځ کې کیږي، نو هغه کې یو مباحثه چې هغه سرته ته تاکل شوی چې په خارجي سیاست باندې خبرې وشي. نه په فلسطین باندې نن چا خبرې کړې دي، او نه په افغانستان باندې، او نه په یوکرین باندې هیڅ هیڅ خبرې نه کړلې. امید نشته چې بیا قوم کې کټرمپ په خپل خبرو کې وکی هغه به وکی کني نور چانه دي کړی.
بله، او روسي پښتنه کوم یاسینی صاحب، دغه روسي پیخه چې وسوله ډونالډ ټرمپ باندې په پنسلوانیا کې د مارګ ناکامه هڅه وشوله، دای تر وژغورل شو، یوازې سرسری ټپی شو، دغه پیخه پر دغه کنګری باندې څه اغیز کړی یا سیوري غوړولې دی په؟
او خلک ډیر زیات خوشاله دي چې د ژوندې پاتې شول، او دا یو معجزه ګڼي، او هر مقرر چې دلته و چې راتلو سناتوران او کانګرسمنان دا یو خبره کوله چې وګوره خدای موږ سره دی، او که څوک معجزو باندې یقین نه لري، نو نن دوی باید خپل وګوري چې د هفتې په ورځ کومه پیښه شوه شوله چې دا د خدای تعالی د له طرفه ټرمپ محفوظ شول. خوشاله دي، او ډیر جذبه کې هم دي چې انتخابات مونږ ګټو او دوی د را روان ورځ لپاره هم تیاری نیسي چې دغه انتخابات زمونږ دي آینده سلور کال زمونږ دي آینده سلور کال د ریپبلیکن پارټۍ دي نو ډیره زیاته جذبه ده په ټولو ریپبلیکنو کې
کور مو ودان ډیر مننه د ډونلډ ټرمپ د ګوند په کنګره کې د مسلمانانو استاذ عبدالنصیر یاسینی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم لرو خو ورزو زیته چې نن د محرم لسم یا د عاشورا او راز د دا ورځ په افغانستان او شمیر اسلامي هیوادونو کې په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي په افغانستان کې د نن بیا شیعه مذهبي چې د دغه ورځ په مناسبت ځانګړي مذهبي مراسم جوړوي وایي چې سکل دوی باندې یو شمیر محدودیتونه لګیدلې دي د طالبانو حکومت بیا وایي چې د دغه ورځ لمانځنه ته بشپړ امنیتی تدابیر نیولی تفصیل سفی الله سانک زیاورو
د عاشورا ورځ د خو یو شمیر خلک وایي ل څو ورځو د مراسم د طالبانو له ځینو محدودیتونو سره مخ وو په کابل کې د محرم او عاشورا د مراسمو د ولسی کمیټې مشر انجینر لطیف له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي تدابیرو خوښي وښوده خو وی غوښتل چې امنیتي ځواکونه له خلکو سره ښه چلند وکړي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې د محرم او عاشورا لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي دغه وزارت په دې رابطه خپل بیان کې ویلي د عامه ساتنې پولیسو له نورو ادارو سره په همغږۍ د عاشورا د لمانځلو لپاره امنیتي تدابیر نیولي او لخلکو غواړي چې امنیتی ځواکونو سره همکاري وکړي په افغانستان کې یو شمیر شیعاګانو سکال په محرم میاشت کې د طالبانو د رژیم پر محدودیتونو نیوکه کړې د کابل یو اوسیدونکي جواد ازادي راډیو ته وویل
دا منطقه مو کې چندین محدودیت او واضح شوه از جمله یې هسته کې اذان مو باید بلند نه باشه د لاسپیکر نه
زموږ په سیمه کې چې څو رقم محدودیتونه لګول شوی دا چې زموږ اذان باید په لوړ غږ نه وي په سپیکر کې باید نه وي بل زموږ مذهبي مراسم لکه عاشورا دای محرم زموږ په جماعتونو کې بند کړی دي موږ په ډیرو سختو شرایطو کې دا مراسم منځو
د عاشورا مراسم په ورستیو کلو کې په ځانګړي توګه د کابل په لویدیس کې د شیعاګانو په سیمه کې د خنړې وبردونو شایدو د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د 2022 کال د عاشورا پر مهال د کابل په لویدیس کې د یو لړ 14 مسولیتو مانو چې راپورونه لمخې لکتر لګا اته کسان پکې وژل شو او اته لس نور ټپیان شول ملګرو ملتونو له هغه بری درسته له طالبانو د بشپړو څېړنو غوښتنه وکړه سږ کال د عاشورا د مراسم په درشل کې طالبانو پوری تړلو رسنیو په کابل کې د اسلامي دولت ډلې دا خراسان څنګه دی یو مشر د نیولو خبر ورکړی په دې تړاو د طالبانو د حکومت په خبر پاڼه کې راغلی د کابل ښار په 15 حوزه کې د عملیاتو پر مهال د دا خراسان څنګه دغه مشر نیول شوی او یو اندازه وسله هم ورسره وه د راپورونو له مخې دغه کس ورسره تړلې ډلې د محرم په مراسمو د بریدونو پلان درلود
دا ازادي رادیو خبری مجله
تاسو سهارنی خبری مجله تغواګي اوریدونکو د خبری مجله د راپورونو د پای شی بوته نګدې کیږي روسای راپور راخلو پرند جولای د میاشتې 15 په نړۍ کې د ځوانانو د مهارتونو نړیواله او راز واخو په افغانستان کې یو شمیر ځوان انجینر او هلکان بیا وایي چې اوس په هیواد کې د ودی او مهارتونو د زده کړو فرصت نشته په همدې حال کې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي چې افغانستان په روسي کلونو کې له ډېر ستونزو سره مخ شوی او د ځوانانو ترمنځ د مایوسۍ کچه لوړه شوې تفصیل له حدیث پردیس نور
په افغانستان کې یو شمېر دغه ځوانان وایي چې د نجونو او ښځو پر وړاندې تعلیمي او کاري محدودیتونه د کاري فرصتونو نشتوالی اوسنیو ستونزو نه یوازې د دوی د پرمختګ مخه نیولې بلکې پر هغو لاسته راوړنو او تجربو یې هم منفي اغېز کړی چې په تیر کې ترلاسه کړی وي همار عجبی چې د طالبانو په نږدې درې کلنه واکمنۍ کې له زده کړو بې برخې ده ازادي راډیو ته وویل
جوانان افغانستان در حکومت
افغان ځوانان د اوسنی حکومت لاندې یو مبهم او تیار ژوند ته انتظار باسي لبد مرغ ځوانان د ودی او پرمختګ پر ځای خپل ټولې هیلې له لاسه ورکوي او لکه څنګه چې په کار ده له ژوند خوند نشي اخیستای
یو خزینه ورزشکار چې له افغانستان وتلې په دی اړه وایي
په مدن طالبان من دیگه نتونستم
د طالبانو پراتک ما نورونه سو کولای چې په دې برخه کې خپل فعالیت ته دوام ورکړم له همدې عمله می وطن پری خود او هڅه می وکړه چې په یو بل هیواد کې دغه مهارتونه لا پسې غښتلي کړم
په کابل کې له انجینری یو تن فارغ شوی ځوان چې نه غوښتل نو می واخیستل شي په دې اړه وایي
د تحولات هم متهم ډېر د پرمختګونو پری خودل او بيدند شول نو متاسفانه نو امیدوار یو پاینده کې چې وکولای شو فرصت پیدا کو او د خلکو او وطن ته خدمت وکړو.
په افغانستان کې واز ځوانان نه دی چې له موجوده وضعیت شکایت کوي. د طالبانو د حکومت د احصائی ملي ادارې د وی سروي لمخې چې درېونې وړاندې خبره کړې و ویلی چې د افغانستان 45.5% نفوس لا تل سکلونو کم عمر لري، او په ورته وخت کې د کډوالۍ نړیوال سازمان هم ویلی چې افغانستان په نړۍ کې د هغو هیوادونو په سر کې ځای لري چې ډیری وګړي ځوانان دي. په همدې حال کې د ټولنیزو چارو فعال سنگر میرزاده وایي چې افغانستان په دې وروستیو کلونو کې له زیاتو ستونزو سره مخ شوی او د ځوانانو ترمنځ د ناهیلۍ کچه لوړه شوې ده. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه د جدي پام غوښتنه وکړه.
د یو ملت ځوان نسل سه پوه نشي سبا چیرته دی، امید ونه لري، نو ځکه ځوانان بیا بل خواته ځي، داسې یو خواته ځي چې هغه بیا راټولول سخت دی.
افغان ځوانان په داسې حال کې شکایت کوي چې د جولای 15 په ټوله نړۍ کې د ځوانانو د مهارتونو د نړیوالې ورځې په توګه منزل کیږي. ملګرو ملتونو سږ کال د دې ورځې په مناسبت ویلي چې په نړۍ کې موجوده ستونزو پر ځوانانو هم منفي اغیز کړی. په داسې حال کې چې دغه ځوانان د نن او راتلونکي مشران او رهبران دي. ملګرو ملتونو په خپلې ویبپاڼه کې لیکلي چې تاوتریخوالی او جګړې په نړۍ کې پر ثبات او د زده کړو پر بهیر منفي اغیز کوي او په ورته وخت کې اقتصادي نابرابریو ته لار هواروي. د ملګرو ملتونو په ویبسایټ کې همداراز راغلي چې یاد شوي موارد نه یوازې په نړۍ کې د ځوانانو د ودې مخه ډپ کوي، بلکې په ټوله کې د ټولنو پر عمومي ثبات او سولې هم ناوړه اغیز پرې باسي، او په کار ده چې د خیراتونکو لپاره مهم ګامونه پورته شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه ادارت کړی و چې ګواکې په حکومت کې مسلکي کدرونو ته ځای نشته. د طالبانو په نږدې 3 کلنه واکمنۍ کې آن له شپږم ټولګیو څخه پورته تنکیو نجونو ته ښوونځیو ته د تللو اجازه نشته، او په ډیرو دولتي او نادولتي دفترونو کې د ښځو کار منع دی. د راپورونو له مخې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د نادولتي موسسو د فعالیتونو د درولو له امله ډیری کسان بیکاره شوي، یو شمیر نورو هیوادونو ته په تګ مجبوره شوي، او ډیری هغه له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د جولای 15 د ځوانانو د مهارتونو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه، څو ځوانان د ښه کار او د مهارتونو د ودې او سمبالولو اهمیت ولمانځي.
تاسو له پیغامونو
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته هر څه د مخه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ورسته السلام نه زویم چې د طالبانو حکومت د خزو په برخه کې په کوم محدودیتونو باندې چې دوی ټینګار کوي، آیا دغه محدودیتونه د ایمیدی او کنه غیر د ایمیدی؟ طالبان باید په دې باندې وضاحت ورکړي که چیرته د افغان مېرمنو دغه محدودیتونه چې دوی پرې لګولي وي که چیرته موقت وي هم د افغان ملت لپاره د یو سکون ورکړي، نو اعلان دې وکړي، او که چیرته دائمي وي نو د یو دائمي په توګه داسې یو اعلان وکړي، ځکه کوم محدودیتونه چې په افغان مېرمنو باندې په اوس عصر کې لګېدلي دي نو د نړۍ د هیڅ قوانینو سره سمون نه خوري.
السلام علیکم دی ازادی راجو اوریدونکو او کارکونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. رسانه کوچه خبرې کوم د غزنی ولایت نه. ورته هم د خلون نړیوال پروګرام سکوم راپور خبر کړی ده، نو دا راپور بالکل پر ځای ده. مو خپل یعنی ته باور وکړ چې مو په دا کلیوالو سیمو کې مو ډیر خلک لیدلی دي، نو څنګه د ماخام ډوډۍ نه لري داسې خلک شته، یعنی دا سی اقتصادي وضعیت خلکو داسې داسې بيخي خلک یې هاو چاريان دي، اوس موږ څه چم وکړو؟ یعنی ډیر ځوانان موږ وسوینو چې هغه زهران ته ځي او نور ملکونو ته ځي، نو دلته اقتصادي وضعیت رښتیا هم خراب ده، رښتیا هم خراب ده. دا په دې کې هیڅ شک او شبه نشته، نو په دې کې د موږ افغانان کوم شک او شبه نه اچوي، یعنی دا روغ دروغ دی یا هسې ده یو داسې ده. ما خپل داسې خلک لیدلي دي چې د ماښام په ډوډۍ ولکه قدرت لري، دا اول موږ داسې وي چلاوم په پور ده، نو اقتصادي وضعیت ډیر خراب ده. په خلا شو د امرستې به وي دا هم د غریبانو لپاره ډیره سا و خو ساغم نشته، نو زه داسې خلک پیژنم چې اقتصادي وضعیت یې پر صفر ولاړ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه نور اللہ نورانی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالۍ نه. ما دا هیله ده چې د زموږ د افغان بیسیم کوم وړاندیزونه چې دي هغه ډیر ګران دي، که انټرنیټي کسونه دي او که غږیزې کسونه دي، نو دا هیله ده چې دا زموږ راډي تر عمارت اسلامي پورې دې ورسیږي چې دا راته ارزانه کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. ساعت 5:30 است.